د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ماښام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. وروسته له دې چې ولسمشر حامد کرزي پرون له میدان وردګو ولایت د نړیوالو ځواکونو د وتلو امر وکړ، د ایساف ځواکونو ویان نن د وتلو یا نه وتلو یادونه ونه کړه، خو ویل چې له ملکی وګړو سره د ناوړه چلند ادعاوې به وڅېړي. پر دې او نورو موضوعاتو پر روانه خبرونه کې راپورونه در لرو، خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د اوو څلوېښتو غړو هیوادونو استازي د یوې غونډې لپاره په ژنیو کې راټول شوي دي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یو نوی قانون لاسلیک کړ چې له مخې په عامو ځایونو کې د سګرټو پر څکولو بندیز لګول کیږي. نړیوال خبرونه به په څو شیبو کې وړاندې شي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه صفی الله ستانکزای اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د امریکا خاص ځواکونه به تر دوه اونۍ پورې له میدان وردګو څخه وایستل شي. د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ماین په چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي. همدارس په مارجي کې یوې بمی چاودنې څلور ملکیان وژلي دي، او په بغلان کې یو کس خپل درې خپلوان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امریکا خاص ځواکونه به تر دوه اونۍ پورې له میدان وردګ ولایت څخه وایستل شي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د ولسمشر د پرونی فرمان له مخې عمل کوي، او په دې برخه کې هیڅ کومه ستونزه نشته.
د دوه هفتو په جریان کې هغه قوتونه باید ووځي، او د امنیت په هکله باندې د قوتونو په هکله باندې موږ هلته کافي قوت لرو په میدان وردګ او د لوګر په ولایت کې. زه فکر نه کوم چې بهرنیان هغې کې عکس العمل وکړي، ځکه چې د رئیس جمهور فرمان دی او وزارت دفاع تطبیق کوي.
ولسمشر کرزی پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان دفاع وزارت امر ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو خاص ځواکونه تر دوه اونۍ پورې له میدان وردګ ولایت څخه وباسي. د ولسمشر ویاند ایمل فیضی پرون په یو خبري کانفرنس کې د امریکا خاص ځواکونه په میدان وردګو کې د ناامنیو پرمنځته کولو او د سیمې د اوسیدونکو په ځورولو تورن کړل. د ایساف چارواکو نن وویل چې په دې اړه به جدي څېړنې وکړي. د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ماین په چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي او درې نور هم ټپیان دي. د اورزګان د امنیه قومندانې ویاند فرید آیل نن ازادي راډیو ته ویل پېښه هغه وخت وشوه چې د پولیسو رینجر موټر د سړک د غاړې په خښ شوي ماین ور برابر شو. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی او په پېښه کې د څلورو پولیسو د وژلو ادعا کړې ده. له بلې خوا د هلمند ولایت په مارجي ولسوالۍ کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د مارجي ولسوال فهیم موسازي ازادي راډیو ته ویل دا پېښه نن غرمه مهال هغه وخت وشوه چې یو موټر د مرجی په شور شورک سیمه کې د سړک غاړې په ماین وخوت. د بغلان په خوستفرنګ ولسوالۍ کې یو کس خپل درې خپلوان وژلي او شپږ نور هم ټپیان کړي دي. د بغلان ولایت د خوستفرنګ ولسوال محب الله محقق ازادي راډیو ته وویل دغه کس تېره شپه د خپلې کورنۍ له یو غړي سره تر لفظي شخړې وروسته دا کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د یو ویشت یا اته ویشت کلن ځوان په خپل کور کې له خپلې مېرمنې سره شخړه کړې، او بالاخره فکر کوم چې رواني تکلیف هم لري. خپله ښځه او مور دواړه په چرۍ ټوپک وهلي دي. د محقق په خبره په ټپیانو کې د حمله کوونکي ښځه او یو ماشوم شامل دي. محقق وایي د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. محقق زیاته کړه حمله کوونکی په تیښتې بریالی شوی، خو د نیولو لپاره یې د پولیسو جدي هلې ځلې دوام لري. او د هالیوډ سینما اوسکار جایزو پنځه اتیامه دوره نن د امریکا په لاس انجلس کې پای ته ورسېده چې د غوره فلم جایزه په ایران کې د یوې پېښې له مخې جوړ شوي امریکایي آرګو نومي فلم ته ورکړل شوه. د غوره نارینه لوبغاړي په توګه دانیل دی لیویس د لینکلن فلم لپاره اوسکار وګاټه، او د نجونو په برخه کې هم د سیلور لینینګز پلی بیک د فلم لوبغاړي جنیفر لارنس اسکار جایزه خپل کړه. د اسکار جایزه چې د هالیوډ سینما تر ټولو معتبر اکاډمیک جایزه بلل کیږي، د لنډو فلمونو په برخه کې په افغانستان کې جوړ شوی بسکشی بایز لنډ فلم هم کاندید شوی وو، خو کومه جایزه یې خپل نه کړه. د کورنۍ خبرونه بهرنی خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو شورا نن په جنیوا کې غونډه کوي او د نړۍ د 28 هیوادونو چارواکي چې دغه شورا غړیتوب لري په غونډه کې د ګډون لپاره راغونډ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دغه 28مه غونډه چې نن پیل کیږي د مارچ د میاشتې تر 28مې نیټې پورې به دوام وکړي. په دغه یوه میاشتنۍ غونډه کې به د بشري حقوقو پر څرنګوالي خبرې کیږي. غونډې ته به د بشري حقوقو د شورا مشره نوی پیلی خپل کلنی رپورټ وړاندې کړي او دا شورا به همدارس د سوریه، شمالي کوریا، میانمار یا برما او ایران په ارتباط د خپلو استازو پوټونه واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په لندن کې د برېټانیا له مشرانو سره ګوري. دا د بهرنیو چارو وزیر په توګه د جان کیری تر ټاکل کېدو وروسته د لومړنۍ بهرنۍ سفر دی. ټاکل شوی چې شغله کیری د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون او د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک سره وګوري او خبرې به تر ډیره حده د امریکا او اروپا د اړیکو او د سوریه، ایران او شمالي کوریا په ارتباط وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې چې نن شپه ناوخته برلین ته سفر وکړي په لندن کې په یو خبري کانفرنس کې ګډون کوي. دای به نهو اروپایی او د منځني ختیځ هیوادونو ته سفر وکړي. ټاکل شوی د اروپایی ټولنې او یوکرین چارواکي نن په بروکسل کې په یو سرمشریزه کې ګډون وکړي. د خبرو اترو په اجنډا کې د اروپایی ټولنې او یوکرین ترمنځ د همکاري او موافقه هم شامل ده. د دې موافقې له مخې به د اروپایی ټولنې او یوکرین ترمنځ تجارت پیل شي چې مخکې ساری نه ولیدل شوی. اروپایی ټولنې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای د یوکرین د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو پر بندې کېدو انتقاد کړی. زیاتره کسان په دې باور دي چې د تیموشینکو قضیه سیاسي انګیزه لري. د کیوبا رهبر راول کاسترو اعلان کړی چې کله چې په 2013 میلادي کال کې د ولسمشۍ دوهمه دوره پای ته ورسیږي له واک څخه بل لري. کاسترو دغه اعلان پرون په خپل هغه وینا کې وکړ چې د کیوبا په ټوله کیوبا کې خبر اسوه د ملي اسمبلی له خوا د دویمې 15 کلن دورې لپاره تر ټاکل کېدو لنډ شیبه وروسته خپل وینا خلکو ته واوروله.
می کورسپونډي اسومیر
د وی یو ځل بیا تاسو او ټول خلکو په وړاندې ویاړم چې د دولت د شورا او حکومت مشري می پلاس کړه. مهمه ده پر هغه خبرې ټینګار وکړم چې دوه ځلې په پارلمان کې وشوه. هغه دا چې زه د ولسمشر په توګه د دې لپاره نه یم ټاکل شوی چې په کیوبا کې کپیټالیزم رامنځته کړم یا هم انقلاب تسلیم کړم، بلکې د دې لپاره ټاکل شوی یم چې د سوسیالیزم د دفاع، ساتنې او ښېګڼې لپاره کار وکړم، نه دا چې ویجاړ یې کړم. یو اتیا کلن راول کاسترو په وار وار د دې هیواد له وتلو مشرانو غوښتنه کړې چې تر دوه پنځوس کلونو دورو زیاته موده په واک کې پاتنه شي. راول کاسترو په 2003 میلادي کال کې رسما د خپل ناروغ ورور فیدل کاسترو ځایناستی وټاکل شو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یو نوی قانون لاسلیک کړ چې له مخې په هغو ځایونو کې د سګرټو په څکلو باندې بندیز لګیږي. د روسیې حکومت هیله لري په دې ډول به د خلکو د روغتیا د ښه کېدو سره مرسته وسي. د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه وروسته به په روسیه کې په ښاري ترانسپورت، د ریل ګاډي په سټېشنونو، د بس په تمځایونو او په هر هغه ځای کې چې د تعلیمي او روغتیايي موسسو پورې تړلي وي د سګرټ څکل بند وي. دا بندیز د 2014 کال د جون په میاشت کې لا پراخېږي چې له مخې به بیا په چته یو د لری واټن پر ریل ګاډو، هوټلونو، رستورانتونو او کافېګانو کې خلکو ته د سګریټ څکلو اجازه نه ورکول کیږي.
ازادي رادیو ری چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د ایصف ویاند وای چې لمیدان وردګو ولایت د دوی د ځواکونو د استلو په برخه کې د افغان ولسمشر له حکم خبر دی. خو وای چې ملکی وګړو سره د دوی د ناوړه چلند د ادعاو په اړه څه نه کوي. دفاع وزارت هم وای چې په دې اړه د ولسمشر د حکم عملی کولو ته چمتو دي او د میدان وردګو چارواکي بیا د پریکړه هرکلی کوي. په نورو موضوعاتو کې په غزنی کې نن سلګونو کسانو د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې مظاهره وکړه او د سیمایزو پولیسو د جوړولو د پلان پر ضد شعارونه ورکړل. د نن او پرون پیښور زمون خبريال د رکشا له یو ډرایور سره پر روانه رکشا کې په دې اړه خبرې کړي.
پاسو څورته والله هغه څوک وي چې پیښور خو پیښور دی کنه، اور پکې جوړ شوی دی، مخکې به پیښور خو پیښور او پیښور ته ور شوی دی.
په پکتیا کې د لنکن په نوم یو تعلیمي مرکز د ځوانانو لپاره د مطالعې او څېړنې وړیا امکان برابروي.
مخکې به مونږ لیدل ځوانان به په کلیو باندې کې د جمی پرځو کې چون چې خوانځي هم رخصت دي، دوی به بیکاره وو. اوس چې مونږ ګورو دوی راغلي دلته خپل درسونه وایي، هغه هم په وړیا توګه.
د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې مو د دې مرکز له رضاکارانو او زده کوونکو سره خبرې کړې. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږله ازادي راډیو اوري. آیساف ځواکونه وایي چې په میدان وردګو ولایت کې له خلکو سره د ځنګړو امریکایي ځواکونو د ناسم چلند موضوع به په جدي ډول وڅېړي. د دې ځواکونو ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه به خپلې څېړنې له افغان امنیتي چارواکو سره په هماهنګۍ کې ترسره کړي. ولسمشر حامد کرزي پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې د فا وزارت ته لارښوونه وکړه چې تر دوو اونیو پورې له میدان وردګو ولایت څخه د امریکا ځانګړي ځواکونه وباسي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال نسیم شفق په راپور کې واوري.
له میدان وردګ څخه د ځنګړو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د افغان حکومت له پریکړې وروسته آیساف وایي چې دوی په دې ولایت کې له افغانانو سره د دې ځواکونو د ناسم چلند د ادعاو په اړه څېړنې کوي. د دې ځواکونو ویان جنرال ګوینتر کاتس کاتسه هم په دې اړه څه ونه ویل چې د ولسمشر کرزي له غوښتنې سره سم به ځانګړي امریکایي ځواکونه له میدان وردګ څخه وځي او کنه. خدای سرګنده کړه چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې په امریکایي سپیشل فورس ډیر تورونه لګیدلي.
We take all allegations of misconduct seriously.
دای وای موږ د ناسم چلند په اړه ټول تورونه جدي نیولې او ډېرې هڅې کوو چې د دې مسلې په اړه واقعیتونه مشخص کړو. په ورستیو اونیو کې په میدان وردګ ولایت کې د ځنګړو امریکایي ځواکونو د ناسم او غیر مسلکي چلند په اړه ډېر تورونه لګیدلې دي. تر اوسه موږ داسې شواهد نه دي موندلې چې دا تورونه ثابت کړي. ولسمشر کرزی د یک شنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د دفاع وزارت دنده وسپارل چې له میدان وردګ ولایت څخه ځنګړي امریکایي ځواکونه وباسي او د هغوی دنده افغان ځواکونو ته وسپاري. افغان حکومت وایي چې سپیشل فورس یا ځنګړي امریکایي ځواکونه په میدان وردګ کې په ناامنیو کې لاس لري او هلته له خلکو سره ناوړه چلند او پر هغوی زور زیاتی کړی دی. د دفاع وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې دوی په میدان وردګ ولایت کې د ځنګړو امریکایي ځواکونو د خلا د ډکولو لپاره چمتو دي او په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نه لري. په عین حال کې د آیساف ځواکونو ویان جنرال ګوینتر کاتس چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې افغان ځواکونه ډیر پیاوړي شوي او کولای شي په هر سیمه کې خپل دندې په سمه توګه ترسره کړي.
Clearly we can see that the Afghan security forces throughout the
دایوی واقعیان مونږوینو چې افغان امنیتي ځواکونه په خړډول توانی دلی چې د خپل هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیت ټینګ کړي. کچېرې سم په امدرنه وشي هغوی د هغو سیمو د امنیت ساتنې مسؤلیت لري چې 90% خلک پکې ژوند کوي. زمونږ نظر دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه خپل دندې ډېرې ښه تر سره کړي او په دې کې هیڅ شک نه لرو چې هغوی به همداسي پرمخځي. سپیشل فورس یا ځنګړي امریکایي ځواکونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات ترسره کوي، خو په یو شمیر سیمو کې خلک او افغان حکومت وایي چې دا ځواکونه عام خلک په ناحقه وهی ټکوي او هغوی شکنجه کوي. خو دا چې د افغان حکومت له پریکړې سره سم به ځنګړي امریکایي ځواکونه له میدان وردګ څخه ووزي او کنه، دا به دوه اونۍ وروسته معلومه شي.
راپور کې مو واوریدل چې د آیساف ځواکونو ویاند نن وویل چې په میدان وردګ ولایت کې له خلکو سره د ځنګړو امریکایي ځواکونو د ناسم چلند موضوع به په جدي توګه وڅېړي. په همدې حال کې د دفاع وزارت وایي له میدان وردګ ولایت څخه د امریکایي سپیشل فورس یا ځنګړو ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي د فرمان عملي کېدو ته چمتو دي. د دې وزارت یو ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې په میدان وردګو کې کافي امنیتي ځواکونه شته او کولای شي د امریکا د خاصو ځواکونو خلا ډکه کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت د ولسمشر د ورستي فرمان د عملی کېدو په اړه ډار څرګندوي او وایي چې دوی په میدان وردګ ولایت کې د امنیتی ځواکونو د کمښت ستونزه نه لري. د دې وزارت د ویان مرسیال جنرال دولت وزیري وایي چې د 203 تندر قلی اردو یا ولیوا په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې فعالیت کوي او کولای شي چې په دې ولایت کې د امریکایي ځنګړو ځواکونو خلا ډکه کړي. جنرال وزیري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د ولسمشر د فرمان عملی کېدو ته چمتو دي او د ټاکل شوې مودې په ترڅ کې به په میدان وردګو کې د امریکایي سپیشل فورس دنده افغان پوسټ ته وسپاري.
پرونی چې کوم هدایت صادر کړی دفاع وزارت ته د زموږ لپاره کاملا د منلو وړ دی او موږ په تدبیر کې اجرات کوو. د دوه هفتو په جریان کې هغه قوتونه باید ووځي او د امنیت په حکله باندې د قوتونو په حکله باندې موږ هلته کافي قوت لرو په میدان وردګ او د لوګر په ولایت کې. کوم مشکل وزارت دفاع نه لري. زه فکر نه کوم چې بهرنیان هغې کې عکس العمل وکړي، ځکه چې د رئیس جمهور فرمان دی او وزارت دفاع تطبیق کوي.
ولسمشر کرزي د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې دفاع وزارت ته دنده وسپارله چې د دوو اونیو په ترڅ کې د میدان وردګ له اړوندو سیمو څخه امریکایي خاص ځواکونه وباسي. که څه هم ازادي راډیو ته د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا پر استول شوي فرمان کې یوازې له میدان وردګ ولایت څخه د امریکایي سپیشل فورس د وتلو خبره شوې، خو د دفاع وزارت چارواکي وایي که د لوګر په ځینو سیمو کې هم د دې ځواکونو فعالیت موجود وي، هغه به هم د ولسمشر له فرمان سره سم افغان ځواکونه پر غاړه واخلي. ولسمشر وروسته له هغې له میدان وردګ څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د ویستلو خبره وکړه چې د دې ولایت اوسیدونکو د دغو ځواکونو د بد چلند په اړه پرله پسې شکایتونه وکړل. د میدان وردګ اوسیدونکي وایي د سپیشل فورس او د هغوی له افغان ملګرو څخه چې د دولت له چوکاټ څخه بهر وسلوال دي ډیر په تنګ شوي. د میدان وردګ د ولایتي شورا مشر رفیع وردګ هم د خلکو اندېښنې پر ځای بولي او د ولسمشر کرزي د فرمان هرکلی کوي.
موږ همدغه د ولسونو غږ تر ولسمشر پورې ورسوو. ولسمشر کمیشنونه وټاکل. نتیجه کې دا ووتل چې ولسمشر دا امر وکړ چې سپیشل فورس د امریکا خاص وکړي چې په وردګ د درې ولسوالۍ کې دا دی ووځي. شکایتونه بعض ولسوالیو کې د خلکو ځورونې وې، د خلکو څو نفره د دوانه سره وړي وو. هره ورځ په ولس ورسره مشکل کې و. هرکلی کوکه د ولسمشر پرېکړه ده او د ملت غوښتنه وه.
د ولسمشر ویان ایمل فیضي هم د یکشنبې په ورځ یو خبري کنفرانس ته وویل چې په میدان وردګو کې د سپیشل فورس په نوم امریکایي ځواکونه د خلکو کورونو ته ځي، خلک شکنجه کوي او کله ناکله یې یو شمېر ملکي وګړي هم په ناحقه وژلي یا یې بوولي دي. امریکایي چارواکو دغه خبره رد کړې ده او ویلي دي چې د دوی ځانګړو ځواکونو په میدان وردګ ولایت کې پر ملکي وګړو زور زیاتی نه دی کړی.
د اسدالله لودین په راپور کې مو د افغانستان د دفاع وزارت د یو ویان څرګندونې واورېدې چې وایي د ولسمشر حامد کرزي د دې حکم عملي کولو ته چمتو دي چې ویلي دي د امریکا د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس سرتیری دی له میدان وردګو ولایت څخه ووزي. قدرمنو اوریدونکو، که په دې اړه تاسو کوم نظر لرئ نو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو د اس ام اس په ادرس باندې اس ام اس کوي چې 813 د اتصالاتو شمیره ده او د ازادۍ راډیو له نورو اوریدونکو سره خپل دا نظریات شریک کړئ.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د غزنی ولایت سیمایز چارواکی وایي چې په دې ولایت کې طالب وسلوالو د سیمې خلک مجبوره کړي چې د سیمایزو پولیسو او ولسی پاڅون کوونکو پر ضد مظاهره وکړي. دوی وایي له نن سهار رئیس خلک د طالبانو په خوښه راوتلي او د کابل کندهار لویه لاره یې بنده کړې ده. د ازادۍ راډیو خبریال سید شاه سقیم په دې اړه نور تفصیل لري.
له نن سهار راهیسې د اندړ ولسوالۍ اړوند په ملانو بابا سیمه کې سلګونو مظاهره کوونکو د کابل کندهار لویه لاره تړلې او د هغو سیمه ییزو پولیسو پر ضد شعارونه ورکوي چې تر اوسه لا د دوی په کلیو کې نه دي جوړ شوي. چارواکي وایي په مظاهرو راوتلي عام وګړي وسلوالو طالبانو مجبوره کړي چې له کورونو راووزي او د سیمه ییزو پولیسو او پاڅون کوونکو پر ضد مظاهرې وکړي، خو طالبان یې ادعا بې اساسه بولي. په غزنی کې د ملي اردو د درېیمې لواء د مطبوعاتي څنګه مسؤول جګړن عبدالحکیم وایي چې دا خلک طالبانو مجبوره کړي دي چې مظاهره وکړي. دی وایي قرباغ ولسوالۍ ته څیرمه د اندړو په ملانو بابا سیمه کې دولت د سیمه ییزو پولیسو پوسته جوړوي او دوی مخه نیسي. د ده په خبره که دغه پوسته جوړه شي د کابل کندهار لاره به هم خوندي شي او بیا به وسلوال هم نشي کولی چې په سیمه کې تګ را تګ وکړي.
طالبان له خلکو نه غوښتلي دي چې د ملي پولیسو پر ضد باندې لارونو کې چې د ملانو په صاحب هلته سړک ته راوتلي دي مظاهرې کوي چې باید پولیس محلي هلته پوسته جوړه نه کړي. دا پوسته باعث دي کېږي چې طالبان تشاوت هم بوي او طالبان له خلکو نه غوښتي دي چې باید د دې پوستې جوړول مخنیوی وکړي.
جګړن عبدالحکیم زیاتوي چې سیمې ته د ملي اردو او ملي امنیت پلاوی تللی او هڅه کوي چې د سیمې اوسیدونکو په خپل خیر او شر پوه کړي. په غزنی کې د طالبانو پر ضد د پیل شوي ولسي پاڅون غړی انجینر کامران وایي چې تر دې مخکې هم طالبانو د سیمې خلک مجبوره کړي وو چې لاریونونه وکړي او اوس هم خلک له مجبورۍ راوتلي دي. دوی وایي له اندړو تر ګیرو ولسوالۍ پورې اوس د یو پاخه سړک کار پیلېږي او دوی د هغه سړک د جوړېدو مخه هم نیسي. بلخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د دولت د مخالفو طالبانو ویاند بولي وایي چې نه دوی مظاهره کوونکي مظاهرو ته مجبوره کړې او نه هم ورته اړتیا لري. دوی وایي موږ خپله مبارزه په مظاهرو او لاریونونو نه کوو، خو که د سیمې خلک مظاهرې کوي د هغوی مخه هم نه نیسو. څه موده وړاندې د اندړو ولسوالۍ ځینو اوسېدونکو راته ویلي وو چې طالبان یې کلیو ته ورځي او ورڅخه غواړي چې د سیمه ییزو پولیسو او پاڅون کوونکو پر ضد مظاهرې وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. یوې برطانوي ورځپاڼې څه وخت مخکې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د پولیسو په اړه په یو راپور کې لیکلي وو چې پولیس واړه هلکان ګرځوي، په نشه یي توکو روږدي دي او امنیت نشي ساتلی. د هلمند امنیت قومندان د ورځپاڼې دا راپور رد کړ او د بهرنیو رسنیو منفي راپورونه یې تبلیغات یاد کړل او د هلمند پولیسو ته یې روحیه ورکړه چې خلک په تاسو نازیږي. د نوموړي د څرګندونو په اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال الیاس دایره کوي.
د هلمند امنیه کمانډان سمنوال عبدالنبیل هم په خبري ناست کې د برتانوي ورځپاڼې انډیپندنت هغه راپور لا حقیقت څخه لري وباله چې ګوکه د هلمند پولیس لیوي خوا کمزور او لبل خوا په نشیتو کو او نور ناوړ کړنو بخت دي. د بهرنۍ ورځپاڼې دوه ورځې وړاندې په خپل راپور کې لیکلي وو چې په هلمند کې پولیس دومره کمزور دي چې تر 2014 کال وروسته به د امنیت په ساتلو ونتوانېږي. په ورځپاڼه کې دغه راز لیکل شوي وو چې د هلمند ډیری پولیس په نشیتو کې روږدي دي او په ځانګړې توګه د دې ولایت په سنګین ولسوالۍ کې پولیس د خلکو اولادونه په زور پوستو ته بیایي او په انساني تښتونو کې هم لاس لري.
دا مطلق یو هر نشریات چې دی، هر څوک چې دی چې دا تبلیغ کوي، دا اصلا د افغانستان د وایس دقیق خبر نه دي، د هلمند د وایس دقیق خبر نه دي. پر خپل سر نشرات کوي چې دا موږ امنیتي قوتونو ته قابل د قبول نه دي. نو دا زه لري خبره بولم، بې ځایه خبره بولم چې په مسلح قوتونو کې یا په پولیسو کې مواد مخدره استعمالیږي.
د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې د دغه څرګندونو په اړه د هلمند امنیه کمانډان سمنوال عبدالنبیل هم خبر اعلان ټول د هلمند پر پولیسو لګول سوي تورونه ناسم دي او پر یادې بهرنۍ ورځپاڼې تور ولګاوه چې له ژورنالیستیکي اصولو څخه سرغړونه کوي. کمانډان وویل د یادې ورځپاڼې مسؤلین د خپل اصولو له مخې باید له دوی سره خبرې کړې وای تر څو یې د خپل راپور لپاره حقیقت موندلی وای. کمانډان زیاته کړه چې د هلمند په ټولو برخو کې چې واکه له افغان دولت سره دی، امنیت تر هغه وخت ډیر شدی چې بهرنیان پکې مشته. نوموړي وویل ټول هغه پولیس چې اوس په دنده بوخت دي تر پلټونو او طبي معایناتو وروسته منلی دي که چیرې نشي هم وي نو پیسدي به ډیره کمه وي.
زه هر چاته دا چیلنج کوم چې په پولیسو کې ماته څوک دی پر مواد مخدر ونیوي چې هغه کوي، اته زه هغه سره کومک کوم. هغه ته زوان چې کور دی ودان د دې په خاطر چې موږ سره کومک کوي. موږ په مسله قوتونو کې په خاص ډول په پولیسو کې موږ د نشي چې نشي کوي هغه خلک نه پرېږدو.
امنیه کمانډان له ټولو بهرنیو خبریالانو څخه غوښتنه وکړه چې په هلمند کې که غواړي په موضوعاتو کار وکړي له ځایي مسؤلینو او ټولو خواوو سره دي د حقیقت د پیدا کولو په خاطر خبرې وکړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیو د راپورونو برخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې نن د ځوانو سوداګرو په نوم یو نوې ټولنه پرانیسته. دا ټولنه چې غړي ځوانان دي تر ډیره به په هیواد کې دننه او له هیواده بهر د افغان ځوانانو د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې څیړي او د حل پر لارو به کار کوي. د دې ټولنې غړي وایي له دې لارې به له یو بل سره د سوداګرۍ او په دې برخه کې د موجودو ستونزو په اړه نظرونه شریکوي او د سوداګرۍ د پیاوړتیا په اړه به جدی حل ځلې کوي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابله راپور راکوي.
د نور سوداګری ستونزو د چیرلو ترڅنګ به د ځوان سوداګرو ټولنه تر ډیره د ځوان سوداګرو ستونزې چیړي او د حل پر لار چارو به غور کوي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خنوای چې په دې هیواد کې سوداګر په ځنګړي ډول ځوانان له سوداګری ستونزو سره مخ دي. د کابل د سوداګری او صنایعو خونې اجرایوي مشر رحیم الله حمید وایي چې د دې ټولنې د جوړولو هدف د ځوان سوداګرو د ستونزو چیړل دي.
هدف دغه ده چې ځوانان باید د توانایي پیدا کړي چې باید خپل راس او خپل په سرمایه ګذاري باندې اقدام وکړي او موږ ورسره همکاري کوو، غواړو چې دوی ته حمایت وکړو. امید لرو چې د غزبانان وکولی شي چې د کومه ستونزې کې اوس د دوی په لاره کې په څه په سطح د افغانستان په سطح په بین المللي کې وي، دوی کولی شي چې ښه طرحریزي کړي او ښه کار پیل کړي چې دغه مشکلات او دغه باید حل شي.
ښاغلي حمید ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټولنه به له دېشو تر څلوېښتو پورې نارینه او ښځینه غړي ولري او د اوس لپاره به هره میاشت د کابل په کچه غونډې جوړوي. دی وایي د سوداګرۍ او صنایعو خونې سره شپاړس زره سوداګر ثبت دي چې شاوخوا لزره ځوان سوداګر او د سوداګریزو دفترونو مسؤلین دي. د ځوان سوداګرو د نوي ټولنې یو غړي په دې باور دي چې پر سوداګریزو چارو د ځوانانو غړي سلام مشورې به د دې سوداګریزو کارونو ته ګټه ورسوي.
زم مصطفی د وردګ ولایت مو د شرکت منیجر د واردات کوي د تل د ایران نه دختر افغانستان ته راوړي. ځوانان یو د بل سره خپل کارو کې همکار کوي، مثلا یو ځوان مشکل لري کولای شي د بل نظر وخت چې په دې کار کې سره کوم کوم او بل کار ډیر کړی، نو د ځوان کولای شي خپل نظرونه شریک او خپل مشکلات کړي هغه باید ټول نظر حل کړي. دا ټول نه کولای شي ځوان برخه کې مشکلات حل کړي. زیات
افغان سوداګر وایي چې له افغانستان بهر د ستونزو ترڅنګ په هیواد کې د نن هم له بیلابیل ناخوالو سره مخ دي. د دوی په خبر په ګمرکونو او نور ادارو کې د دوی وارداتي مالونه ډیر ځنډیږي او حتی په ځینو مواردو کې کیفیت هم زیان رسیږي او د سوداګریزو مالونو د صادرولو پر وخت خورا اوږدې اداري پروسې ته اړتیا لري. د اقتصادي چارو پوهان په دې باور دي چې د سوداګرو پر وړاندې د نور خنډونو ترڅنګ د غټول ستونزې کولای شي په هیواد کې د پنګه چونی او سوداګری د پراختیا او غشتلتیا مخه ونیسي.
پېښور ته به پخوا د ګلونو خار هم ویل، خو نن سبا پکې خلک په ډار او ویره کې ژوند کوي. په پېښور کې اوسنیو بدمنیو، بمی چودنو او ځنوژونکو بریدونو د دې خار بڼه بدله کړې او هغه پخوانی ښایست یې نه دی پاتې. د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل چې پېښور ته تللی له یو رکشه چلوونکي سره په روانه رکشه کې خبرې کړې او د پېښور اوسنی حالت یې پکې انځور کړی.
چې ویل به ول پېښور خو پېښور دی کنه، اوس دی کنه
مړه، اوس پېښور نه دی یار، اوس به ورته څنګه پېښور یا خو دې ټریپک والا تنگ دی، دې خو دې پولیس والا تنگ دی، مکه بابا کې سری سترګې ګرځي، اوس الله خبر مټی رشکه به میرا سره سي به پاز آبې مزدوري دینا نشي کولای. پېښور کې به تاسو اوس ژوند دی، مکه چې به خلک چکر لرلنو پېښور لا براتل، اوس د پېښور نه تخت وجبل غوالار شپه به خور کی اوسی غړې تنگ شوه دا خپل ژوند نسومانه شوه وجبل غوالار شو.
یعنی اوس د لدبانې خلک په سیل ناراضي پېښور ته
په چرایشه غریبانانه مشراشه په خور کی وګوري راو ګوري هغه وې د دینه خو یار نه راتل خو یم پکې تنگ شي واپس خپل دې دان نه سي مکه چې بسو غرا له اورسلا زړه به دې نه کېدو خو د مجبورې نه ولاړ چې را ټیم به ور سره نو کې زړه به دې نه کېدو او شیراشی خټیم باور سره خو بستنګ شي سره غریب واپس لاړ شي.
نو ته چې اوس د رخصه چلے سار له کور راوځي تر ماشام په ویره کې کنه ډار وی کنه،
نو بس دا خبره ده چې خو د ټریپک والا نه یاريږي دی خو بس زړه کې باندې دای چې دماکه ونی شي یار کې به او بس الله ساتلو والا ده، الله په سره ګرځو کې ناغه هغه څنګه نو اس نشه مخ کې بار چر ته خړه اډا کړ دی ته اوس هغه خبره نشه اوس نه چرته دکاندار مخې ته پرېږدي مخکې به دې چرته ګاډی ودرولو بېغمه به بس ولاړ اوس چې ګاډی ودرې نو پرېږدي دي نه وایي روره ګاډی مخکې کوي دلته خطرې دي هسې نه چې دماکه دې پکېږي هلکه نو سړی مجبوري نه ودرېږي ګاډی درته خراب شي هم دې ودرېدو ته نه پرېږدي.
اوس چې ما ته ګورو هر ځای پولیس ولاړې نور خلک ولاړې موټر تلاشي کوي، دوی خلک څه وایي چې دا وسلوال یا دا خلک دا بمونه څنګه راتېرئ څنګه دا چاودنې کېږي؟
بس والله موږ هم دا حیران یار، نو پوڼۍ چرس دې نه شي راتېرولې او دا دماکي کېږي خو اوس الله ته پته ده چې دا اوس څه حساب دی. موږ خپله هم حیران در یار چې دا اوس څو مثال خبره یو سړي سره ډانګه چرسي هغه بس د مجبورۍ نه نشه ایس کي هم ګیري کې به جیل له به بوزي او بس والله حیران دا یو چې دا شهید ټانکی والا گیری کې او دا کس نه گیری چې دا سوک دما کې
په خواب پېښور ته د ګلونو پېښور ویلو څه فکر کوي چې هغه یادونه اوس پېښور ډېر په بد حال کې دی؟ نو
باسو ورته والله هغه څوک وایي چې پېښور خو پېښور دی کنه، اوس پېښور دی سره ورونه دی اور پکې جوړ شوی دی، مخکې به پېښور خو پېښور اوس پېښور ته اور شوی دی.
د پېښور ښار یو رکشا چلوونکی و چې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په مرکه کې د پېښور پر امنیتي حالت خبرې کولې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ماسپخین 2:13 د قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې فرشته جلال زئی ته غوښی چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د امریکا خاص ځواکونه به تر دوه اونیو پورې د جمهور رئیس حامد کرزي د فرمان له مخې د میدان وردګ ولایت څخه وایستل سي. افغان حکومت وروسته تر دې د هغه پریکړه کړې چې په میدان وردګو کې د امریکایي خاصو ځواکونو لخوا د خلکو د ځورولو رپورټونه خپاره شول. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي په ورزګان کې یو ماین چاودیدلی دی چې په هغه کې یو پولیس وژل شوی او درې نور زخمیان دي. په بل خبر کې ویل شوی چې د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې هم ورته پېښ شوی چې څلور ملکي کسان پکښې کې وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو شورا نن په جنیوا کې غونډه پیلوي او د نړۍ د 28 هیوادونو چارواکي چې د دغه شورا غړیتوب لري په غونډه کې د ګډون لپاره راغونډ شوي دي. د دغه شورا غونډه به تقریبا یو میاشت دوام وکړي او په نړۍ کې به د بشري حقوقو د وضعیت پر څرنګوالي خبرې وشي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د اروپا او د منځنی ختیځ شمیر هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې نن برتانیې ته رسیږي او هلته به د برتانیې د صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیر سره په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی خبرې به تر ډیره حده د سوریې پر وضعیت، د ایران پر حالاتو او د شمالي کوریا پر وضعیت راڅرخي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو نوی قانون لاسلیک کړ چې لمخې په عامو ځایونو کې د سګرټو په څکولو بندیز لګیږي. د روسیې حکومت هیله لري چې په دې ډول به د خلکو د روغتیا د ښه کېدو سره مرسته وشي.
سمغه غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، دا د خبرونه پورسته برخه کې ستاسو پام د ځوان فکر د اونیس پروګرام اوریدو ته راګرځوم.
د ازادۍ رادیو د ځوان فکر اوریدونکو السلام علیکم. داود تپانی د نن ورځې ځوان فکر موضوع مو ده په پکتیا کې ځوانان او روزنیز وړیا کورسونه. دغه باس مونږ د پکتیا په مرکز ګردیز لینکن خوانیز مرکز کې جوړ کړی دی. په خوانیز مرکز کې د ورځې تر سلو زیات کسان د نیټ او انګلیسي زده کړو په موخه راځي. زمونږ د نن ورځې د ځوان فکر موضوع دوه برخې لري. په لومړی سر کې یعنی په لومړۍ برخه کې به څو تنه ځوانان د دې مرکز او لز دکړ پاړه راته وای او بیا به د دې مرکز لمسول او درې تنه نور ځوانانو سره د زړه خواله ولرو. دا چې دا ډول پروګرامونه څومره مهم دي، ځوانان زلمی او کومره ماشومان یې پاړه را سره بحث کوي. دلته په خوانیز مرکز لینکن خوانیز مرکز کې لسګونه ماشومان زلمی ځوانان ناس دي، څوک کتابونه لولي، څوک په انټرنیټ کې کار کوي او څوک هم کمپیوټرونو کې کار کوي. پیل کې به له دی ورور پښتنو کوسې ځان را تماری پکې.
زادی را د خمنانه چې موږ سره مرکه کوي. زاب زل د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکو.
عمر دې څومره ده؟
عمر مې 12 کلن موس محل په ګردیز لین کلن مرکز کې زه کمپیوټر هم کاروم او دا هم دې سره موږ انګلیش زده کړو. دا زموږ د ذهن لپاره یو وړیا کورسونه دي چې موږ ته زموږ راتلونکي ته ډېر پرمختګ راکوي او موږ راتلونکی روښانه راولي.
دلته په دې کورس کې ته څه زده کوې؟
چې
ګیز راسي مثلا ګیز راسي څومره وخت تا ته درکوي؟
موږ دلته کولای شو 2 ساعته درس وایو، هغه کتابونه هم مطالعه کولای شو، انټرنیټ پروګرامونه د کمپیوټر پروګرامونه هم ویلی شو، او د همدارنګ د انګلیشي زده کړې کوو.
که ته ځان راته معرفي کې.
تشکر. اسم رحم الله، ولایت پکتیا مرکز گردید، یک از دانشمندان مرکز هونیز لنکت. در این جز که ما میریم در صبحکی از ساعت 9 بجه تا 1 ساعت ما درس داریم که درس های انترنت است که در اینجا ما سپریمونه.
تو زن را تماری پی دورو.
تشکر. زنده باشین. من خیال محمد سجده هستم از شهر زیبای گردید.
لنکن هونیز مرکز پال را تو ویز دلتا چیز دکوی ویز دکر پال را تو آقا گید.
تشکر. ما اینجا یک ست میم که انگلیسی میخونم، اینجا کتاب های گناگون است که ما تدریس میکنیم و انترنت هم کار میکنیم.
پا کتابونو که چه دیر مطالعه کوی؟ کم دول کتابون دلتا موجود؟
کتاب ها زیاد از ادبی سیاسی و ما خود ما کتاب های ادبیات زیاد خوش میاد، ادبیات رو مطالعه میکنم.
دلتا پا لنکن مرکز که دا سانکی است؟
او بله.
زن را تمر
زد پکتیا ولد مرکز گردیز تا سال آقای خبر کم دلتا لینکن خوانیز مرکز شده سالوی شده در طول شاگردان به خدمت کده و دلتا من کوره شو چه کتابونه انټرنیټ او کمپیوټر د شنو وي.
کمپیوټر کې کوم پروګرامونه دلته تاسو زده کوئ؟ ځکه کمپیوټر خو بیلابیل پروګرامونه لري.
کمپیوټر کې خو موږ د وینډوز برخه ده. وینډوز برخه ټول شیان د سانه نیول تر اخره پورې ټول
شیان. څومره وخت کېږي دلته راځي تاسو؟
موږ تقریبا شپږ میاشتې کېږي.
شپږ میاشتې کې څومره زده
کوئ؟ ډېر شیان زده کړل. انټرنیټ هم زده کړل، کمپیوټر بیلابیل پروګرامونه یې هم زده کړل، انګلیسي.
مکتب ته هم ځي؟
بالکل، مکتب ته ځي. دولسم نفر
یا دولسم نه فارغ اوس د تاسې لپاره اوس خو ښوونځیم رخصت دي. لنکن مرکز څنګه یو ځای ده د دې په اړه راته ووایي؟
دا ځوانانو فکر ته ډېر پرخواله ورکوي، خصوصا د ازمې برخه کې ځوانان ډېر بیکاري مکتب ته نځي او دلته راځي.
دلته تاسو خو د ورځې په اوږدو کې راځئ، د ورځې څومره کسان مولا؟
ورځ کې خو بشمیر خلک شاګردان راځي دلته، شمیره ما راته معلوم نه ده، خو ډېر کسان راځي. حتی یو ساعت کې تقریبا 200 کسان راځي.
نه نه خیر، زه عبدالله فیضی د ګردیز مرکز د بنوزی اوسیدونکی یم.
ښه، د لنکن مرکز ته ستې راځي، د بنوزو او د لنکن مرکز ترمنځ څومره ساحه ده؟ د څومره مزل کې؟
دا 4 کیلومتره ده تقریبا. دغه د لنکن مرکز د اضافي معلومات لپاره او د کتابونو لپاره، انټرنیټ لپاره، کمپیوټر کې زیات معلومات تر اخیستلو لپاره دلته راځو.
دا ډول وړیا مرکزونه چې جوړ شوي دي، د ګټه به د ځوانانو لپاره څه وي؟
د ځوانانو لپاره دا ګټه د یو خو دوی خپل اقتصاد نه زیانوي، مفته ګټه د حکومت لخوا اخیستل کېږي. دلته دوی خالي کتابونه دي، کتابونه، انټرنیټ او کمپیوټر، هر خل دوی خپل کار ولا سي او زیات زیات اضافه کولای شي.
یعنی تاسو اوس دلته ستونزې اواري دي؟
او موږ دلته شکر هم د ستونزې خیا اواري دي. او دلته هر خل کتاب شته سي، باید که تاریخ لولې کار سره لولې، خو موږ خپل تاریخ ته شکر او تاریخ زیات مطالعه کوو.
دلته کتابونه سته؟
او دلته کتابونه دي، خود ډېر کتابونه دلته. هر خل
لینکن مرکز دي ته په ژوند څه اغېز کړی؟ ځکه چې ته که د لینکن مرکز ته نه راتلې
سیدان کن مرکز تن اصل دا خو معلومه خبر ده چې لا باغه مثال وز دوله سمر فارغین مو کور کې داس کرا نه استو او نو مې اس کاروم نه کو دغه نه مقتدا معلومات کسوي د چې لنکن مرکز کې خپل ذات استفاده تر لاسه کړو او کتابونه ول ولو انټرنیټ تر زکړو نور کمپیوټر معلومات تر زکړو.
بجوند دي څومره غیز لري؟
اغیز ډیر زیات لري. ولسی او تعلیم یافته او بی تعلیم یافته، تعلیم یافته خو خامخه د انټرنیټ لپاره راځي، لنکن مرکز ته راځي او د کتابونو ولولي. بی تعلیم یافته خو اسنه لري، تعلیم یافته باید داسې کینه نه کور کې فضول وختونه باسي. د لنکن مرکز کې موږ اضافي معلومات لپاره او د انټرنیټ او کمپیوټر زده کولو لپاره راځو.
خلک خود سي نسي کولای چې کتاب په یو وخت په یو ځای مطالعه کړي، مجبور دي کتاب ځان سره وګرځي. څنګه تاسو لنکن د هسانتيان برابر کړی سي وخت نه کتاب وی سي ځان سره؟
هو، دا موږ اجازه ترخصتای سو موږ بیرته واپس هم ترلاسه سو. هو، هر وخت ترلاسه سو، 2 غنټه کې ان شاء الله تقریبا 12 غنټه د انټرنیټ لنکن مرکز خلاص وي او موږ هر وخت ترلاسه سو او کتابونه لولای سو.
په پټه کې خو بل د سي انټرنیټ کاپي نهسته، نو زه فکر کوم دلته به د ادارو کسان هم راضي کې. څنګه؟
هو، راضي به کېدای شي، خبر نه یم، خو موږ خاص معلومات نه شرته او موږ خپل ازيده د موږ شاګردان هم مرګري مثال هم سمفان د فغین هر وخت ترلاسه سو د اضافي معلومات پر د ذکر ته.
اجازه
ازادي رادیو د ځوان فکر درنو اوریدونکو د انټرنیټ دوه درې کارونکو سره خبرې وکړو. دلته یو کس ناس د دی بزان را تعریفی کی سر بزان را تعریفی
زمانو احمد الله احمدی د پختیا ولایت د لنکی مرکز یو ځکهونکی.
دلته په انټرنیټ کې ته څه ګورې؟ زه د کمپیوټر صفحه ګورم، تا ګوګل کې سرچ ورکړې د واکسونه پکې ګورې. ولی ولی د واکسونه راړولې ولی معلوماتي صفحه
خو تاسو ته خپل خپه ده چې زه خپل د سایټونه یو څو د پښتو ګورم لکه بی بی سی سواتان ساز
څنګه دې خوند اخلي څنګه کې چې
ولا کوم ورځنی نن ورځې کوم معلومات وي هغه کې ګورم. لور ښه انټرنیټ ده، ښه استاذان دي، ښه هغه دي انټرنیټ یې ښه ده.
ته هم ځان راته معرفي کړه.
زما نوم چنارګل ده، د پکتیا ولایت څخه.
دلته د انټرنیټ په سبا کې یو نوی سفر اړولې، څه غواړي خلاصې کې؟
زه خو دلته فیسبوک کې کوم، فیسبوک کې
ګورم. فیسبوک کې څه داسې دي تا د ګټې وړ ستا که نه ستا؟ فیسبوک څنګه نړۍ ده؟
بس داسې ملګري کې تلاش یوم، خلک یې ګورم څه هغه کوي، څه کار کوي، څه حساب ده. نغشه
څومره ملګري لري په فیسبوک پاڼه کې؟ ته فیسبوک پاڼه خلاصه کړه، څه ملګري دي وګوره څومره ملګري لري. تا ته شمېر معلوم ده د خپل ملګرو؟
وو تقریبا شپږ نوي کوو نوي دانی دي.
وو نوي ملګري لري په دې کې؟ د کوم کوم سیمو ملګري لري؟
دغه کې تقریبا د دوبۍ دي، د کشمیر نه ډېر دي، تقریبا اتیا نوي کسان دي.
یعنی پخوا وخت کې لکه په کشمیر کې ورسره اوسېدلې سره غلی په اسانۍ پیدا کړې؟
وو هغه ملګري انډیوالان ول د کشمیر هغه موس پیدا کړي دي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم. د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو د ځوانانو روزنیز وړیا کورسونه او یا هم لینکن په څیر ښوونیز مرکزونو ته د ځوانانو راتګ څه ډول او څه اغېز لري. د نن ورځې په باس کې را سره د لینکن ښوونیز مرکز مسؤول اسدالله خاطر، یو تن ځوان او د دې مرکز د کوونکی بهرام وفا، لیکوال او ژورنالیست رحمت الله رحیم زی، او د دولسم ټولګي زده کوونکی او د لینکن مرکز رضاکار ښوونکی پامیر اساخیل ناس دي او برخه را سره اخلي. په لومړي سر کې به له خاطر صاحب څخه وپوښتو، مخکې موږ دلته له ځوانانو نه پوښتنې وکړې او د دوی د دلته د زده کړو په اړه موږ خبرې ورسره ولرلې، هغوی خپل نظر څرګند کړ. دا راته وایي چې دلته څومره کسان راځي او د ورځې په اوږدو کې؟ موږ خو دلته اوس وینو ډېر ځوانان، سهار دا ځوانان راغلي دي او ورسره ځینې ماشومان هم ستاسې عمرونه دولسو کلو، دیارلس کلو تر پنځلسو کلونو پورې وي. انټرنیټ دا او نور څه لري تاسې په دې ښوونیز مرکز کې؟
مننه چې راته فرصت راکړ څو په یوې ډېرې اړینې موضوع سره خبرې وکړو. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړله، لینکن یو ښوونیز او روزنیز مرکز ده چې د ورځې په اوږدو کې نږدې له درې سو تنه زیات زده کوونکي او ځوانان دلته راځي او دوی په بیلابیلو څانګو کې دلته زده کړې کوي. باید ووایم چې موږ دلته یو کتابتون لرو چې تر ډېره چې کتابونو لړۍ مو تر ډېره زر ټوکو ته رسېږي، او دې تر څنګ انټرنیټ هم لرو، یو شمېر کمپیوټر لرو چې د انټرنیټ په اسانتیا باندې سنبال دي، او بل په ښوونیزو برخو کې هم موږ پروګرامونه جوړو. ځوانان د ورځې په اوږدو کې د لینکن ښوونیز مرکز ته راځي، دلته دوی کولی شي هغه کتابونه چې د پښتو او د انګلیسي په برخه کې موږ لرو دوی له هماغه کتابونو ګټه واخلي، او تر ډیره موږ هڅه کړې چې دوی ته یو داسې چاپیریال جوړ کړو چې په رښتیا معنی دوی وکولی شي مطالعه وکړي. یعنې د هغه د مطالعې بهیر چې تر ډیره تت لیدل کیږي په پکتیا کې، موږ هڅه کوو چې تر ډیره همدغه د مطالعې بهیر چې دا دود عمومي، او بل د تر څنګ ځوانان راځي هغه کمپیوټر چې موږ یې لرو دوی تر ډیره پکې بلې انټرنیټ نه ګټ اخلي.
او دا څو پای کمپیوټر یې خېدی دي
ځای ته پکاتو. دا مهال موږ یوازې شپږ تقریبا وو کمپیوټر لرو چې د انټرنیټ په اسانتیا باندې سنبال دي، او ځوانان له همدې وو کمپیوټرو نه ګټ اخلي. همدغه ټول ځوانان د ورځې په اوږدو کې چې راځي چشمیرې درې سو درې سیږي له همدې کمپیوټرو ګټ اخلي.
کتابتون کې بیلابیل څومره کتابونه موجود دي؟
کتابتون کې تقریبا زر ټوکه کتابونه لرو، یو چې پکې تر ډیره برخه چې دا غدي انګلیسي ژبه دی او پکې د پښتو او دری کتابونه هم لرو
د مطالعه په خاطر
او د ماشومانو لپاره هم ځانګړي کتابونه لرو خو هغه لکه ما شو لغه هم په انګلیسي ژبه باندې دی خو دا چې تر ډیره د ماشومانو لپاره سره دي نو هغه کټمر داسې دي چې د ماشومانو لپاره یعنی لیکل شوی دي نو ماشومان نه یوازې دا چې ځوانان بلکې ماشومان هم کولای شي چې دلته له کتابونو ګټه واخلي
یعنی په دې مرکز کې تاسو د دې اسانتیا او تر څنګ بل کوم اسانتیا لري
یو خدای دې چې دلته ځوانان کافی زیات ځوانان راځي نو تر ډیره د یخنې مسله به ډیره غني وي استونزمن نه یو بل مونږ بخاري لرو غازونه لرو نو هر همیش همغه راوړل غاز نه ګټه اخلو استفاده ترې کو نو د یخنې ډیره په یخنې کې ډیره استونزمن لرو
خو دې بل د دې خونیز مرکز د پند پاړه راتوي د دې پند څوک ورکه یو د کوم ادارې لخوا
لنګن خونیز مرکز چې د امریکا د سفارت او د افغان دولت په ملاتړ خپل فعالیت کوي او د مالی بودیجه ورته برابرې مالی لګښت د امریکا سفارت او دولت او په ګډه
سره برابرې او زم دی غوې دا په نور ولایتو کې هم وي ولې موږ سي لنکن خونیز مرکز په تیر کې لیدل او دغه مرز په کوم کې بنا ورته راتل الی تی څه د دغه مرز د کوم کشمیر زیات سوال
دا په نور ولایتونو کې هم شتون لري فکر کوم په افغانستان کې به ترشل رسیږي او دا چې تقریبا یو کال راهیسي زه د لنګن خوونیز مرکز مشري په غاړه لرم زمونږ دا د خوونیز برخه څه داسې ده چې موږ باید ځوانانو ته خوونیز پروګرامونه برابر کړو نو همدې ته په کتو د یو احساس له مخې موږ هڅه کوو چې دا چې په پکتیا کې بل کوم داسې مرکز نه لیدل کېږي چې ورته وړیا خوونیز پروګرامونه برابر کړي نو موږ د هر څه ته په کتو سره ځوانانو ته خوونیز پروګرامونه برابر او په هغه کې ځوانانو ته په وړیا ډول برخه ورته ورکو دي په وړیا ډول را سره برخه اخلي نو په چې د هغه له جملې نه کمپیوټر په هنه د کمپیوټر په برخه کې ورته زده کړې برابرې کړې دي د انګلیسي په برخه کې ورته زده کړې لرو د انټرنیټ په برخه کې پرمختللې زده کړې ورته لرو نو هغه مال چې ورته پروګرامونه جوړو او دوی ورته رابولو نو هر مرز ځوانان راځي ځوانان ډیر زیات لیوالتیا کوي او یې را سره په کې برخه اخلي نو په خاطر دا چې زیات پروګرامونه لرو زیات کسان هم راځي
مننه خاطر سپتا ته بیرته راګرځو د باس په دې برخه کې بعد ځوان بهرام وپانه واورو چې د لنکن مرکز په اړه څه نظر لري
اول سلامونه تاسو ته او د ازادۍ اوریدونکو ته خپل سلامونه رسوم نوم زما بهرام وپاده چې اوس په ګرځېس کې اوسېږم ازادۍ ریډیو نه ډیره مننه کوم وایکن ډیر په زړه پورې ریډیو ده کله چې زه دلته راځم او خپل درسونه زده کوم او د دې ترڅنګ انټرنیټ کارو لکه فیسبوک یا هوسو جمیل کې کوم ستونزې او چاته برېښنالیکونه لګو ستونزې مهواریږي
په ګردیز کې خو انټرنیټ اسانتیا به نسته لنکن مرکز تاسو څومره اسانتیا ښکاري په پکتیا کې
دا واقعا ډیره غټ لوی خدمت ته او د ګردیز ټولو خلکو ته ډیره په لوړه کچه سره خپل ستونزې حل کیږي دلته نور داسې خلک راځي چې دلته درسونه نه خپل میلونه لګي او مشکل لا را پکې
تا کله د سیم کړي دي سي خپل د دلته نت انټرنیټ کارول یو د دې انټرنیټ په اړه د خپل کلی کور کې ځوانانو ته سپارښتنه کړي سیراسي یو دلته میلیات زده کی یا خپل ستونزې اواري کې د انټرنیټ په برخه
کې موږ ډیر خلک دي ته تشویق کړي دي او چې چا انټرنیټ کارول د به نه د پرې کې ډیر په زړه پورې دا پروګرام ده او د نړۍ سره وصل ده ډیر کارونه په ډیر لږ وخت کې حل کی
د ځوان فکر درنو اوریدونکو د باس په دې برخه کې لیکوال او ژورنالیس رحمت الله رحیمزی ترازو هغه براته وایي چې دا ډول روزنیز مرکزونه د ځوانانو د ذهني پیاوړتیا کې څومره رول لوبولی شي
مننه طپان صاحب سلامونه تاسو ته د درنو دوستانو ته وړاندې کوم ګورو مونږ چې په دې روزنیز مرکز کې ګڼ شمېر ځوانان راغونډيږي هر ورځ البته د سهار نه تر ماښام پورې د کوم رسمي وخت چې دا دوی خپل زده کړې کوي په وړیا توګه باندې مخکې به مونږ لیدل ځوانان به په کلیو باندې که د دې ژمې پرځو کې چونځي خوانځي هم رخصت دي نو دوی به بیکار او د دې پوښتنه موږ ګورو دوی راغلي دلته خپل درسونه وایي هغه هم په وړیا توګه نو دغه سي خوانیز مرکزونه په وړیا ډول د ځوانانو خصوصا د هغه تنکې ځوانانو باندې په دې ځهنه باندې ډیر مثبت تاثیر کوي. یو دا چې کور لتر په هم کوم فشار نه پیرازي نه هم دا ورته وای چې تا باندې موږ پیسې درکو او یا تمته اقتصادي زیان رسوي، نو دوی پارامترغه خپل خوخه چې کومه خوخه یا غره کوم درسونه تعقیبوي، د کور لوري هم څه فشار نه پیو دي تر څنګل ته چې کوم خون کې درسونه ورکوي هغه هم د غول لوري هم کوم داسې فشار نه پی. نو زما په ګومان داسې روزنیز مرکزونه ډیر کول شي د ځوانانو تنکي ځوانانو په ذهني پیاوړتیا کې مرسته وکړي، ځوانان راوي خول شي تر څو د جامعې ته همدارنګ خدمتونه وکړي، او که دولت په دې برخه کې نور هم داسې هڅې وکړي نو زموږ ملي تجارت او سوداګر به هم هڅېږي تر څو درنګ خونیز مرکزونه په وړیا ډول زده کوونکو همدارنګ ځوانانو ته برابر کړي.
مننه رحیم صاحب، دلته زوینم ډیر هغه ځوانان ناست دي چې یو وخت به ما د ګردیز ښار آیس کریم خانو کې لیدل، ځکه سیاغوی بالته په چوکیو کې قطار ناست وو، زه به د دې په خاطر سیمه ځینې رپورټونه پیلرل، دوی به مې لیدل چې ځوانان ولې ښوونځیو پر ځای یا د کورسونو پر ځای په آیس کریم خانو کې ناست دي، ولې نن دلته ګورم د دولت له لوري یا د مرستندوی ادارو له لوري چې د ځوانانو سرنوشت ټاکون کوي، تاسو په کومه سترګه ورته ګورئ دې ډول کار ته؟
تاسو مخکې یادونه وکړله ستا خبره پر تایید باندې، رښتیا هم هغه ځوانان چې مخکې به بي ځای وخت یې راو ناوړه کارونه به کول، مخکې د روزنیز مرکزونه نه موجود، مونږ چې اوس ګورو په ټولنه کې زمونږ هغه ځوانان چې د نشې تور لګي دوی هغه ځواني برباده کړې ده او دوی د ناپوهۍ سره مخ کړي دي. مونږ چې اوس ګورو ټول ځوانان هغه په وړیا توګه زده کړې کوي، دا دولت همدارنګ د هر چا لوري چې هغه خارجي وي اداري وي همدارنګ داخلي اداري وي، دوی لري دغه ګامونه او دغه پرمختګ مونږ په ډېر ښه ارزو او ډېر ښه اغیزه کولای شي. بل دې تر څنګ د ملي تجارانو همدارنګ د سوداګرو نه هغه پانګوال نه چې دوی اوس هم مونږ ګورو چې زیات پیسې لري یا تجاران دي، زموږ هیله همدا ده چې که داسې ښوونیز مرکزونه نشي جوړولی دي تر څنګ باید دوی له دې مرکز سره مرسته وکړي تر څو کتابونه ورته واخلي. موږ چې اوس ګورو هغه کتابونه چې دوی لپاره ضرورت دي نه لیدل کېږي، ټول په انګلیسي ژبه دي، باید پښتو همدارنګ دري ژبه باندې هغه تجاران چې دوی اوسمهال خپله پانګونه کوي باید دې لپاره کتابونه را ونیسي او دې تر څنګ چې ځوانان هم ګټه ترې واخلي.
د ځوان فکر درنو اورېدونکو، په بحث کې د دولسم ټولګي زده کوونکی او د لینکن مرکز رضاکار ښوونکی پامیر صاحب هم را سره دی، پامیر ساحل، نو دی به راته ووایي چې دی دلته خو زده کوونکو ته یا هغه شاګردانو ته چې دلته لینکن مرکز ته راځي څه ور زده کوي؟
مننه تپان صاحب، او ته سلامونه وړاندې کوم تاسو او رضوان نسل د ځوان فکر خپرونې ته. دلته باید شاګردان چې راځي دلته بعد له وخته راځي چې هغه د کوچني ماشومان دي اول سیم شاګردان چې په هغو کې د انګلیسي ژبې درس ورکوم او د هغو کوم مضمونو کې مکتب کې مضمونونه چې مکتب کې د مشکل لري د هغو درسونه زور کوم او د مشکل حل کوم.
د زده کوونکو روحیه به تاسو ته معلومیږي، د ښوونځي زده کوونکي یوازې د ښوونځي د احاطې دننه بند پاتې، که چیرته در کوم ښوونیزو مرکزونو ته راځي نو دوی اضافي شیان زده کوي، مثلا د ښوونځي په سینپونو کې اوس انټرنیټ نه لرو ځکه برېښنایي اسانتیا نشته، کمپیوټر نه لرو، د مطالعې لپاره کتاب نه لرو. په لینکن مرکز کې تاسو یاستئ، تاسو راته ووایئ چې د دې مرکز او د تاسو د زده کړو اغیز په ځوانانو باندې د ښوونځي په نسبت څومره ده؟
ډېره مثبته نتیجه لري، که چېرې موږ خپله دلته زه راغلم درس مې ویلی د انټرنیټ سیمپ مې ویلی او بعض معلومات لپاره چې مکتب کوم هغه ضرورت مې ورته د هغو معلومات لپاره هغه د سینیټ کې کارول دي، او د بعض شاګردان چې راځي کوم کتابونه لټوي کې هغه معلومات نهسي اخیستلی محصلانو لپاره هم، او د کوم شاګردان چې راځي دلته معلومات هغه ډېر مثبته نتیجه لري، او کوم شاګردان چې معلومات د نشته د اخیستی
او بل دام را ته وایه چې زه داسې خبر سوی یم ستاسو د دې لینکن مرکز زده کوونکي وي یو وخت، ولې اوس په کې ښوونکي یاستئ، او د دې لینکن مرکز په واسطه هندوستان ته مو کوم سفر کړی، د دې جریان کې لنډ را ته ووایه.
د خاص دلته بعض برسون راتله راځي لینکن سنټر چې د وای اس ایل په معنا د یو سلوډیټ انګلیش لنګویج مینو د ځوانانو د ویل لپاره انګلیسي ژبه، چې دلته راتله د شاګردان پکتیا ولایت څخه امتحانونه ورکول، له هغو جملې څخه یو زوم چې کامیاب شوم په لومړی پروګرام کې، بیا د یوې میاشتې لپاره د هندوستان هیواد ته لیږل او چې هلته د انګلیسي ژبه ورزده کړم، بیا موږ یوې میاشتې لپاره چې هلته لاړو بیا بېرته راغلو، هلته ان مثبت نتیجې لرله چې هغه ته د انګلیسي ژبه مې ورکوله، خپل د ټولنې کې باید موږ څه خدمات وکړو، څه هغه مسؤول موږ چې مسؤول یو څه مسؤلیت لرو، او دلته چې راغلو مثلا موږ کوم هغه باید ټولنې کې اجرا کوم کارونه.
اغه شان اغه تجربه چې تاسو په هندستان کې تر لاسه کړی دی اغه دلته څومره پلی کړی
او خاص توګه موږ به مثلا د راغل دلته اوسه به شاګردان پر ځکنه ډول د درس ورکو یو دانه تجربه او د باز خاص ملي ورځ المنزل د
اسد الله خاطر ته بیا راځوغه د لینکن مرکز مسول ده د برته وای سی ولی دلته ټول ځوانان ساون جون بیا هم به برخې دي او هغه ته د زده کړې ځینې سازی نه د سوي لامل یې څه ده ځکه په ما په ګردیس کې څومره جون سره خبرې کړې دي یا هغه زده کوونکو جون سره هغه وای سی دوی سیاسانتیا نستا یا دا شرایط ندی ورته برابر تاسو کوم نظر یاست
رښتیام چې لیوالتیا ډیر زیات ده او د لنکن هر څومره خوونیز مرکزونه چې په نورو ولایتونو کې فعالیت کوي هل دنجونی هم ورځي هغه دی یو خوندي او سالم چاپیریال جوړ شوی ده په نورو ولایتونو کې او دوی کولی شي چل د ورشي دی ځوان په سیر هغه خوونیز خدماتو ته چونو ځوانان ورته لاسرسي لري دوی هم ورته لاسرسي لري عادل ته مونږ په دې برخه کې ستونزې لرو او ستونزه څه داسې ده چې د تیرو څو میاشتو راهیسې موږ په دې بوخت یو چې له څو لیو شمېر کسانو سره اړوند چارواکو سره په دې اړه باندې خبرې هم کړې دي څو د مسلې ته د پای ټکی کېږدو او دا مسله حل شي او دلته نجونې هم وکولی شي چې لنګن ښوونیز مرکز ته راشي او موږ ورته پروګرامونه جوړ کړو خو دا چې موږ د حج اوقافو په ریاست کې دلته شتون لرو نو تر ډېره دلته څنګه ستونزمنه لیدل کیږي په دې چې دلته دنیا لیمان سره راټولېږي او راځي او دوی غونډې کوي نو په دې خاطر زمونږ ځای تر ډېره مناسب نه ده او موږ په دې بوخت یوټوب همدغه لنکن ښوونیز مرکز یو سالم چاپیریال ته او یا هم یو ښوونیز چاپیریال ته یوسو څوال دنجونو لپاره هم زمينه د زده کړو زمينه برابر شي په دې باندې کاروان ان شاء الله په ډېر نږدې راتلونکي کې د غستون زهم حل شي او مونږ ورو لیوالتیا زیاته د ماچ څومره پښتنه کړي د څومره میکتلې دي انجن لیوالتیا خو دلې د دوی رښتیا وایي چې لنګن خوونیز مرکز تر راشي ډیر زیات د خوشحالي زید ز په دې فکر یم چې په نن وخت کې د ځوانانو راټولول او د دوی هم غږی کول ډیر ستونزمنه خبره ده نو دا چې لنګن خوونیز مرکز نه یوازې دا چې دوی د لپاره خوونیز پروګرامونه برابرې بلکې هغه محل چې دل د دوی راځي ډیرې وخت دا شي چې دوی په یو ټاګلې په ځنګړي موضوع باندې سره بحث کوي یا په ورکشاپ کې ګډون کوي او یا هم په سیمینارونو کې ګډون کوي یا هم په غونډو کې را سره برخه اخلي او یا هم را سره په مشاعرو کې برخه اخلي زه فکر کوم چې دوی پر ذهنیت باندې خورا ژور تاثیر او اغیز شیندلې شي هغه په دې چې دنن په وخت کې تر ډیره ډیره ستونزمنه ده څو دومره دغه مرزوانان لکه دلته چې راځي یو څوک سر راټول کی او دوی په یو فکر دی پاره یو فکر بند همدا سیده نو خورا اړینده
د خون کې پایستر ته وایسي تا په خپل څه ډول هڅه کړې سیده تر څو د ځوانانو ته ملي روحیه انتقال کړي
جالب پښتنه ده پیچلی پښتنه ده او د یو خون کې په صفت به زه همدومره وایم چې دا چې موږ ټول فکری بدلون ته اړتیا لرو او ډېر ورته اړتیا لرو نو زه فکر کوم چې دا کافي وخت اړتیا لري او صدا سینه شي کېدلې چې په یوه ورځ کې دا کار موږ کو موږ یوازې هڅه کړې ده څو دلته ورته یو خوندي او سالم چاپیریال جوړ کړو زه فکر کوم کومه هڅ هم نکړو خو دوی چې د چاپیریال ته هم راشي د دوی په ذهن باندې ډیر تاثیر کولی شي
یعنی د نړۍ د پرمختګ یوازینې لامل د چاپیریال جوړیدنه ده چې چاپیریال جوړي پرمختګ ممکن
ده خوندي چاپیریال او جوړ چاپیریال ډیر تاثیر ور باندې کولی شي خو بیا د یو خوند په صفه فکر کوم چې خون کې باید بیل بیل میتودونه هم په پام کې ونی شي څو هغه څه چې دای په فکر کې لري او ورته سم ښکاری تر دوی ورورسوي
رنجي سپ تاثیر ته وایي سي د ډول مرکزونو په پیاوړتیا کې او د یوازې تر مرکزونو پورې را محدود دي د ولایت تر مرکزونو پورې کچرته د افغانستان په کچه یو مسله را منځته کیږي په کابل کې په کابل را څرخي بیا سي کابل نوزي ولایت ته ځي یوازې د ولایت په مرکزونو را څرخي ولسوالۍ بیا هم اطراف بیا هم مغرکم په خپل حال پاتې کیږي دا خو ډیر شمیر ځوانان یوازې په مرکزونو کې نه په اطراف کې هم وي، تاسې څه نظر لرئ په دې برخه کې باید څه کار وسي؟
تپن صاحب رښتیا هم زمونږ دولت هم همداسې ستونزه همدا ده چې دوی هر کله خپل کوم پروګرامونه چې په مرکزونو کې یوازې دایره وي ولسوالیو ته هېڅ پام نه وي، او موږ ګورو په ولسوالیو کې د مرکز په نسبت تکړه زده کوونکي لرو، ښه ځوانان لرو، خو لیکن چا ورته پاملرنه نه ده کړې. نو زما یوه هیله د ملي سوداګرو نه همدارنګه تجارانو نه دا ده چې دوی دا ډول ښوونیز مرکزونه په ولسوالیو کې جوړ کړي. البته که دې ته ورته هم نه دومره امکانات هم نه وي، پکې باید څه نه څه هغه څه چې اړ لیدل کېږي زده کوونکو لپاره برابر کړي. دا به ډېره ښه وي ځکه چې یو بل ځوانانو په راغونډېدو کې ډېره ښه مرسته کړې وي، او دوی به ترمنځ به همغږي شوي، هغه نظرونه چې دوی په خپلو منځو کې لري یو بل ته به انتقال شوي، او بل د یوې سیمې او بلې سیمې هغه ځوانان چې دوی هېڅکله نه سره پېژندل هغوی ترمنځ به یو پېژندګلوي شوي. دلته چې موږ ګورو اوس په دې مرکز کې دوی مشاعرې دایره وي، نو که دا چېرته په ولسوالیو کې وشي ځکه موږ په ولسوالیو کې هم هغه ورونه لرو چې دوی شاعران دي، او دوی نشي کولای چې خپل کوم شیر چې دی ولیک کوم لیکنه چې یو کې چاته وړاندې کې اندې له خاطر هغه پاتې کیږي، همدارنګه دوی ځله توریږي او دوباره بیا لیکنه نه کوي. نو که چېرې داسې مرکزونه جوړ شي او هغه ته کره کتنې وشي، ادبي غونډې جوړې شي، دا به نه یوازې دا چې ځوانانو ته وړتیا وربخلي، بلکې به پښتو ژبې همدارنګه ادبیات ته هم یو ښه نتیجه وي، همدارنګه زموږ ادبیات به هم پرمخ لاړ شي. نو له ملي تجارانو مهمه نه ده چې دا ډول مرکزونه په ولسوالیو کې جوړ کړي ترڅو ځوانان په وړیاتګه ګټه ترې واخلي.
نو ستاسو خبرې په تایید کې دوه مر لوی پراخ مرکزونه نسی جوړېدلې، دومره کېدلې چې سي د ولسوالۍ ته په کتو دوه یا درې کمپیوټرونه، یو وړه کتابخانه او یو میز په ډېر کم لګښت یو ځای په مشخص کېدو سره یا یو سوداګر جوړ کې ول ته ځوانان ترې ګټه واخلي یا استفاده ترې وکړي، او دا په ډېر اسانۍ سره کېدلې سي. خو کده ته څوک لازم پام وکړي او په دې برخه کې دولت هم پام وکړي تر ټولو غوره خبره ده. د ځوان فکر درنو اوریدونکو د نن ورځې د ځوانان او روزنیز وړیا کورسونو پروګرام مو هم دومره تربیه چې زستاس په خدمت کې حاضرېږم. د خدای په امان.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د آزاد